لاله وموندل شوه خوایا سندرو ویلو ته به دوام ورکړي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وایي که زلاله شمې وغواړي خپل هنر ته ادامه ورکړي، دوی به ورنه ملاتړ وکړي، خو دا پرېکړه یې د هغې شخصي تصمیم بللی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمز جمعه د دسمبر 19 ناوخته ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در رابطه با ای که
فعلا خانم زلاله هاشمی پدیاله چې اغلی زلاله هاشمی اوس چیرې دا پراتون کې کی تصمیم څه دی هغه پاغه پودړه لګي، خو کچېری بیا وغواړي هنر پیل کړی هغه څه چې د موسیقي د انسټیټیوټ له لاسه پوروي مونږ یې په خدمت کې یو او هیڅ ډول ملاتړ به ترې ونه سمو.
افغان سندرغاړي زلاله هاشمی چې د روان لمریز کال په وري میاشت کې د نادره کېدو خبر د کورنۍ لخوا خپور شوی و، تازه درې ورځې مخکې افغان سندرغاړي آریانا سعید سره خبرو کې د خپلې روغتیا او له افغانستانه بهر په یو امن ځای کې د اوسېدو ډاډ ورکړی دی. زلاله وروسته د دسمبر په 13 بی بی سي سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې له افغانستانه د وتلو پرېکړه یې خپله کړې او هیڅ یو کس یا مرکز یې په دې اقدام کې رول نه درلود. نوموړي دا هم ویلي چې په تېرو څو کلونو کې له ستونزو سره مخ وه او هیله یې درلوده چې یوه ورځ یې نړیواله ټولنه غږ واوري، خو دا چې کوم غږ جزئیات یې نه دی ورکړی. هغې په دې اړه چې خپل هنر ته به دوام ورکړي که نه څه نه دي ویلي. د زلاله هاشمی میړه سید محسن هاشمی وروستی ځل د روان لمریز کال په چنګاښ میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مېرمنې له نادرکه کېدو یې میاشته وړي، خو ادا یې کړې وه چې د طالبانو په حکومت کې څوک غږ نه اوري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی بیا هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو زلاله هاشمی د هغې د میړه لخوا د کورني تاوتریخوالي له امله له کوره تښتېدلې ده، خو دا چې چیرې دوی تروسه درک نه دی لګولی. سید محسن هاشمی بیا دا خبرې رد کړې وې، ویلي وو دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. نوموړي تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. یو شمېر افغان هنرمندان هیله مندي چې زلاله خپل هنر ته دوام ورکړي. له دې ټلې خبرې نغمې ازادي راډیو ته وویل
از رای که انتخاب کردیم بر نمی گردیم. نو زما زلالت هم دا پیغام ده چې کوم لار نه چې انتخاب کردی باید پشان سی پرمختګ وکی، خیصه خیصه سندری دی وی او خپل هنر ته دی ادامه ورکی.
زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت مشهوره شوه چې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د طلوع خصوصي تلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه سندرغاړو په منځ کې راڅرګنده او دوهم مقام یې خپل کړ، خو په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د نورو ګڼو هنرمندانو په شان د زلالې غږ هم غلی شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د موسیقي غږول او هم اوریدل بند کړي وای دا په اسلام کې حرام ده. د یادونه ده چې د زلاله هاشمی تریتم کېدو د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو او بنسټونو غبرګونونه هم له ځانه سره درلوده چې آریانا سعیدی هم برخه وه.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د لندې د دیرشمې پر شپه یو شمېر کسان د یلدا شپه لمانځي. یلدا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا په ځینو سیمو کې د یلدا شپه لمانځل کېږي او ځینې څېړونکي په دې باور دي چې دا دود زرګونه کاله مخینه لري. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د قوسیا لندې وروستۍ شپې ته د یلدا شپه ویل کیږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډېره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا. زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمېر د پاڼو یې معلوم نه دی. د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی. ترېنه راووزي داسې شل بیتونه چې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینا ژوند یو تور اوږد شپه د یلدا ژوند یو تور اوږد شپه د یلدا ته پکې هر شیبه فال ګورې د خپل تقدیر منګی توا چوي رڼې هلې زدی پسترګو کې سهار ګورم تتری راو کاجی وڑی هیلی پا فال دی وخی جی چو داسی لغرن خوبونا چی تابر دمازی مار چی چلی کلی دی اغزن خوبونا جوند یو تو روژده شپه دا یلده جوند یو تو روژده شپه دا یلده مش پکې هر شیبه فال ګورو راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني څوک وایي وینمه په دار منی چا ته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی چا یې له زړه څخه فریاد وړی ژوند یوه توره اوږده شپه د یلدا زپا کی هر شیبه فال گورم کله د وخت په باخ کې وینم شنه میوه د بقا کله لاس کې وچه پاڼه د زیوال گورم ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا
لیکوال او شاعر علم گل سحر د یلدا شپې په اړه وای
خصن په یو کورنۍ کې چې کتاب سره سره کار لري په دې ورځ باندې تر ډیره کې نه نقلونه چې یعنی په کلری کې کیسه وای سره یو بل تر ډیره وخت نه شتي د رحمان بابا په دیوان باندې پالونه اچي البته چې پالونه په نورو برخو کې ماشي لکه په منګ کې چې ځینې پالونه اچي یا نور واجونه دي
یلدا د منی د پای او د ژمی د پایل شپه ده. په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه، خو اوس هغه سې نه لمانځل کیږي، مګر په ګاونډي ایران کې دا شپه ډیره لمانځل کیږي. افغانان د یلدا تر شپې د برار شپه ډیره تجلیلوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي بندیزونو دا ډول رواجونه کمرنګ کړي دي.
ځنه هغه خلک چې د لوالتیا لري یا مثلا هغه په ممکن ورته وای زړې ژوندۍ وي، هغه خلک چې بیا هم مانځي یا کورونو کې مانځي یا مثلا داسې عادي محفل نه جوړوي، په لوړه کچه باندې اوس هغه محفل نه نشته چې د یلدا شپې د پاره پخا او نیول کېد، مثلا یا په تلویزیونی برنامه وي یا نور وي، په هغه کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مانځي، اما د پخا په کچه باندې اوس کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړي.
د غزنی اوسیدونکي حسین وای د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسم ته ورته والی لري. د دې په نظر شای مذهبي مسائل سبب شوی وي چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي.
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاد کړې ده، خو د سه خاص پرګرام به د سینو وسی څوک یلدا شپه ولمانځي. لکه نن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علت خصوصا ډیر افغانان چې د ایران ته ولاړل راغلل، او نو بعد له دې نه دغه د یلدا شپه چې ده اوس افغانان خصوصا د شار خلک ډیر لمانځي، او د یلدا پښ په باندې فالونه ګوري. د پرات په پنځلسم بیا عین همداسې لنډیو باندې به لنډۍ به ویلې او فال به پېکوت. مثلا یو ماشوم به سرزان به ور پرې وای، بیا به نو یو کمپلا لا یو رجعی به ور سر ور واچوله، او بیا به ورته مخې ته به یو تش کې د کاسه کې اوبه ورته کې شوډلې او بیا به په دې شاوخوا څوک ناستول په دې محفل کې چې دا لوبه وایم که د ساتری وایم څو هم داسې به سره جوړ کړی و. دوی به بیا هر چا په پټه خپلې یوه نشانی په اوبو کې وراچوله چې بل څوک یې ونه ویني. دا د څادر لاندې کمپنې لاندې به په دې اوبو کې سوکه خپلې یوه نشانی واچوله. دوی داسې په نوبت باندې یو چا مثلا وی میرمنې په بیا داسې د کمپلې لاندې په اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشانی به را وایستل. هغه به معلومه نه وه چې د چا ده. خو مخته له دې چې دا نشانی خلاصه کړي دلته به بیا یو لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشانی را خلاصه کړه و به کتله سې هغه به چې د هر چا وه نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو.
حسین همدار از وای چې په دې مراسمو کې به یوازې شزو برخه لرله او ناری نه بنو. په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا پښپا د سندلې پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوه په خوړلو د شپلمانځي او په دې شپه فالونه ګوري. د هرات اوسیدونکو رقیه وای چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر په خوا ډېر المنزل کیږي. په دې ولایت کې د یلدا پښپا د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي. مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانش دي چې د برکت او پریمانه نشره او ځینې محلي خواجه خوړل کیشي. د کابل شهر ایو وسیدون کې ملاله کلیواله د یلداش په اړه وای
د منی ورسته شپه چې تر ټولو نور شپو څخه وګد شپه ده د یلدا شپه ورته ویل کیږي. په دغه شپه باندې موږ خپل د خپلوانو کره ځو یا غوږ موږ کره راځي نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچه میوه دا شین راخلو او په خپل منځو کې بانډار کوو کیسې کوو چپې وایو سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
یلدا سوریانی کلمه ده معنی زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو له پیر دود دی. د څلورمه هجری پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې ښکلې د یلدا په اړه لیکلی دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاتون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظور د لمر جشن دی. د همداراز لیکلي په دې ورځ رڼا ډېره خپری شي د انسانانو وده پیلېږي او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښه دي. د دې خلاف لنډ شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال دا تر ټولو اوږده شپه به په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الله زغمو د یلدا یو بل اړخ ته پام را اړوي. دی وایي
د خلکو ټولنیز ژوند سره رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډیره زیاته حده په کرنې او مالداری پورې تړلی وو. داسې وخت کې چې دا د منی اخر دی ورځې لنډې دي څه شی نه زرغونېږي او خلکو اصلونه راټول کړي وي تر بل کال پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلې دپاره مساعد شي. دغه اړخیم اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف لمخي د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، شزو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سولې زو دودونو او د یو بل د منلو د سمبول په توګه لمنځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو.
شب یلدا د قیامت شپه شو خدایا ستا تصویرونه مې قتل وژړې د
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
ده آزادی ملما
سلامونه ستړي مشه د آزادی ملما پروگرام ته مو از فرید سیال هر کله کوم نن د آزادی ملما په پروگرام کې را سره لستکړو پاتي محصله بریاز وخت بریاز وخت د ټپ په هنځه ترنیمه لوسته یو از تکړه په نیمه کې پاتې دي خدای چې بریاز وخت ولې ته په هنځه انتخاب کړی و هلی اتصدی تروسه پوری په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځای را رسولای څه کارونه یې کړی دي زه کړی لکم ځای پیل کړی دي نور سرګرمیان یې څه دي په کور کې کم ډول مهارتونه یې نور څه دي نن د زده ملما په پروګرام کې به تری واورو همدارنګا کده ژوند خوږی یا ترخی خطرې لري هغه به هم تری واورو نو بریا جانې په پیل کې ته خرغلاست وایم ستړي مشه منل دي چې وخت پرې خود موږ سره خبرې کوي پایل ساسی لا نمرنی اوس دکړه کوم چې خوانځي مو چرته پایل کړای او بیا د دې چا خوانځي ته وړي وي
سلامونه فرد جانې تاسو ته او د ازادې رادیو ټول کلونه اوریدونکو ته خبري ازواکمه خوشاله يم چې تاسو سره ستایمه بلې او تاسو ته سوال په جواب کې کله چې اول ځل مکتب کې شامل شوم خوانځي ته تم د لومړي ځل لپاره خپلې مورچانې اوس دې ما مکتب کې شامله کړې ما نو دا داسې یو خاطره ده داسې څه چې د ډیرو کسانو شاید هیر نه سي تل مو په ذهن
کې ستونزې نه ویره ته وایي چې دا خوانځي مو چرته و او کله چې مور تاسو خوانځي ته وړي وي ساسي د مور د زده کړو پر ته وایي لکه څنګه فکر ورسره پیدا شوی چې باید هغه لور په دې ماشوم توپ کې اتمان باید خوانځي ته لاړ شي
ډیره زیات مننه چون چې زه ولایت مشخص کوم خپل می ابتدایي اولنۍ زده کړې ما زابل ولایت کې کړې دي الحمدلله ډیره خوشاله يم خوشبخته يم چې زما مور یو لوستي کاسته یا هایو فامیدا پو کاسته یا هایو سوادار کاسته سره د پلار جان می نو طبعا هغه چا چې خپل درس او تعلیم کړی یا ول درس او تعلیم په خواند او ګټو مزایا باندې پیږي او تر ډیر حد پورې ډیر کوشش کوي چې خپل لورانی ماشمانه ما مکتب ته بوسي
چې خوانځي ته لاړې چا سره ناسته وي هغه دې په یاد دي او که نه
بلې ما یوه ملګری وایم صنفي مې وایي چې اوس هم خوشبخته نه سره ارتباط لرم بعد له ډېر کلونو چې مو ډېر وخت تېر کړی دی مکتب مو یو ځای شروع کړ ختم وکړ پوهنتون مو شروع کړ ختم وکړ اوس هم سره ارتباط کوم زما یوه ډېره خوږه صنفي ملګرې شریکه که وایم چې د خور نه ماته کمه نه ده اوس نیم یادي چې زه اوس سره ارتباط لرم او ما سره اوس هم خوشبخته نسته ده ډېره خوږه شریکه مې ورسره که چیرته نوم واخلم غلی فرحناز خوشبخته نه چې اوس یو ام ډی ډاکټر ده او خو اما سره زه ما ډېر په ارتباط کې وم
د ملګرتیا مو ولې چې ډېر وخت کېږي دوی سره ملګري یاستې کلونه کېږي په مخکې دین چې ساسي نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه تاسو وپوښتم دلته دا پوښتنه وروسته مې هېره نشي ځکه کې ومه عموما اوس مهال ته که وګورو یا په تېر کې نجونې کې چېرته یو بل سره ملګرتیا کوي یو څه لنډ مهال وي ځکه دوی یا ملګري له یو بل نه جدا کېږي یا واده کوي یا کبل ولایت ته ځي کورنۍ بارېږي دوی ډېرې اړیکې سره نشي ساتلی یا نشي پاللی ساسي ملګرتیا کې راسته ده چې دومره اوږده پاتې ده دومره اوږده مو پاللی یو ځای کې اوسېدلی سره هېڅ ناستې بیل شوي
بلې بالکل که څه هم زه وایم موږ په صنف کې اته دېرش نفره دولسم نفره رسوي په دغه اته دېرش کې مثال ډېر کسان کار ته پورته سو دا چې زموږ دا د ملګرتیا له اول صرف مشروع ده تر اوسه پورې دوامداره ده خو زما په نظر تر ډېره هغه ټومده لامل یې دا ده چې ما دا په یو څه کې کېناستل دوه نفره چوکۍ به وي موږ به او بل تر ټولو غټ لامل دا دی چې ما دا په عین حال کې د یو بل سیالانو هم زه د صنف اول نمره وم، دا د صنف دوم نمره وه. یعنی په همدوی کې چې موږ هم سیالي او رقابت پاله، هم دوستي پاله، هم تقریبا داسې یو څه نه څه داسې د لرې خپلوانو جملې سوو، نو طبعا یو انسان که نه د هغه انسان سره جوړ جاړی کوي جوړ راځي چې هغوی بڼې سره برابرې وي، هغوی ملګرتیا دوامداره پاتې کېږي، تر ډېر حده پاتې کېږي، اوږده پاتې کېږي. نو ما په نظر موږ د دې اوږدمهاله اړیکې راز په همدوی کې دی.
بریا جانې دولسم صنف نه په زابل کې فارغه شوې که نه بل ځای ته تللې وې؟
بلې، زه دولسم صنف ما په زابل ولایت کې ویلې دی. ورپسې زه د ساینس څانګې دولتي ساینس څانګه مولهوه مې هم زابل ولایت کې ویل، تقریبا ما څلور پنځه کاله هملته پسې استاذي کړې. له دې نه وروسته که چېرې زه وایم داسې په لنډو ټکو کې، ما بیا وروسته کندهار ولایت ته زه تللې یم. هلته ما فرض کوم واده مې کړی دی کندهار ولایت کې. کندهار ولایت کې ما بلې د قابلګي بخښنه فارغه یم. ام د کندهار ولایت کې د یو ځینو شخصي شفخانو سره ما کار کړی دی، خو په وروستیو کې چې ما خپل طب پوهنځی شروع کړ په نیمایي کې رانه پاتې شوه همدې کندهار ولایت کې. او فعلاً که زه درته وایم، فعلاً زه په کابل ولایت کې اوسېږم.
د دومره ولایتونو مخصوص د افغانستان جنوب وضعیت به تر ټولو ښه تاسې ته معلوم وي، ځکه چې تاسې هلته پاتې شوي یاستئ، زده کړې مو کړې، کار مو کړی. په تیرو شلو کلونو کې په دغه ولایتونو کې جګړې وې، جنګونه وو، او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک یې لري دا چې نجونې باسواده نه دي، ښځې باسواده نه دي، کارونه نشي کولی. او عموما په دغې ادارو کې چې کار کوونکي وي، بخصوص شفاخانې چې کلینیکونه او شفاخانې وي، که څه اسانتیاوې ډېرې کمې دي، خو هغلته د نورو ولایتونو نه کارمندانې درتلی. دغه خبره څومره رښتیا ده چې دغې ولایتونو نجونې ډېرې له زده کړو پاتې دي او ژوند ډېر کلیوال ده؟
بله بالکل، دا خبره سل په سلو کې حقیقت ده. چون زه خپله ډېر وخت ما ډېر عمر زابل ولایت تېر کړی یم، زابل میشته کس وم، څه فامیل مې اوس هم زابل کې اوسېږي، اندغو د زابل ولایت د نورو ولایتو دی. ډېر په دقیقو معلومات لرم، دا خبره تر ډېر حده پورې رښتیا ده، حقیقت لري، واقعیت لري چې د جنوبي ولایتونه فارس کنده زون ولایتونه دا تر ډېر حده پورې همداسې څه پکې شته ده چې اوس حالت ډېر خراب شوی دی، خو د اوس نه پخوا پرتله ښه و. که څه هم اوس خو هغه د هر څه باندې بندیزونه لګېدلي دي، حالت نور هم کړکېچن شوی دی، خراب شوی دی. پخوا هم همداسې و، نجونې چې دي خاص ډول هغه نجونې چې هغه په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي، هغوی درس ته تعلیم ته مثال لاسرسی نه درلودل، یا د هغوی د فامیل لخوا اجازه نه وه، یا مثال فرق کړی صحت بخش کې وایم، که د زړه تعلیم او مثال او وظیفې په ارتباط وایم، دا کچه ډېره کمه وه په زابل ولایت کې او داسې نورو ولایتو کې. یعنی د خدا دی چې مثال د کورنۍ نه پوهه یا بې سوادي او داسې ځینې نور کړاوونه، دا خبر ته ډېر حده پورې واقعیت لري چې نجونې د درس تعلیم نه پاتې وي او ډېر کمې ورته لاسرسی درلوده.
دا چې نجونې نشو کولی زده کړې وکړي، د زده کړو بل بدیل و لکه مدرسې وي، نجونو بیا ځکه چې اتمن دینی اړخ به کورنۍ ورته ډېر پام کوو، یا به یې ورته ارزښت درلود. دا زده کړې وي، مدرسې وي، چې نجونې لاړ شي یا د اقل قرآن شریف وایي یا دیني زده کړې نورې وکړي.
کچېرې اوس وخت راسو په ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوي، مدرسې ورځ تر بلې مثال افتتاح کېږي، جوړېږي. خو که زه په مخکې خبره درته وکړم، نه داسې کوم څه نه و. حتی نجونې سوی کولی چې موږ ستاسې په عادي اصطلاح کنه مورا چې دغه دی ملاصب کنه مېرمنې ته وایي، حتی د دې اجازه نه لرله چې دوی لاړ شي او سفاره واخلي، لاس کې ونیسي، د مورا کور ته لاړ شي، د یو دیني توري مثال زده کې دیني زده کړه وکړي. وی خو داسې مثال کم سن نجونې مثال وکلنې اته کلنې کله چې هغوی حتی بلوغ ته ورسېد، هغوی په هېڅ وجه اجازه نه لرل د فامیل د خوا چې دوی لاړ شي دیني زده کړې وکړي. خو په اوس وخت کې چون عصري تعلیم هر څه بند شوي دي، د مدرسو فعالیتونه څه ناڅه له پخوا پرتله زیات شوي دي، اوسته دي اوس فعالیتونه د دیني زیات شوي دي. پخوا چې وو نه دیني وو او نه عصري، یو هم داسې چندانې خاص فعالیت نه لرل همدې ولایت کې.
یعنی ستاسې چلته اوسېدلی یاستئ او وضعیت مو کتلی و، نجونی مطلقا په کور ناستې وي او نه داسري او نه هم د دیني زده کړو اجازه درلودله. په دغه سي ټولنه کې تاسو څنګه وتوانئ دی چې د زده کړو اجازه ترلاسه کړئ تر پانتونه پورې او بیا لاغې نه وروسته بل ولایت کې واده وکړئ؟ په دې اړه ته وایا.
ډېر مننه چې ما وسره کوم خپل خبر کې ویلې د اولاد کوم بیره چې د یغه مور پورې ارتباط لري، کار پورې، فامیل پورې، د هغوی په ذهنونو پورې ارتباط لري، د هغوی په هغه مثبت فکر پورې ارتباط لري. که چېرې موږ فکر وکړو دغه نجونې چې مخکې قصه وکړه چې مثالي هر څه نه پاتې وي، ما چې ورته ډېر خاطه د دوی فامیلونو کورنۍ هغه دوی ته حتی بنسټ په ما کتل، د پلار مور ټوله بې سواده او د هغوی ماما خیل که په خیل ده، د دواړو طرف هغه به ټول مطلق بې سواده، هغوی د درس تعلیم فرض کړه دوی په خوند او په ارزښت نه پوهېدل. خو خوشبختانه زه وایم خوشاله یم، خوشبخت یم چې ما پلار خپل ډاکټر و، ډاکټر دی او مور مې هم دولسم پاسې ده، نو هغوی درس او تعلیم مثال په خوند پوهېدل. هغوی پاره غشتلې وسم پاره چې ولدون نور پر وخت کې لوي طریقه نه لوي طریقه موږ باندې تعلیم او تحصیل او کوم د پاره ډیر کوششونه وکړ، ډیر زحمتونه په ډیرو خراب شرایط کې هات تر دې حد پوري چې ما پلار ته بخل وختارونه ورکوه چې مثال ته څه کوي چې خپل روان لري مکتب ته پانتون ته وظیفه ته یا څنګه څنګه، خو ما پلار مبارزه او سره کوي ما فامیل دغه خپل خبر ته ونه کتل، نو د دې راز ما د کوم بیر راز ما د درس تعلیم راز پام دوه کې دی خبر کیا او پسې ما چې کوم درسونه ویلې کوم پنځنه زب په لوړه فسدي یعنی چې زما ټول ارقام فسدي چې دا غاتنی فسدي ده مثبت ریټ کې زوم، ډیر کوشش میکړی واخن تر اوسه پورې زما تیر او ډیر کوشش کوم. او زما چې د خوش مزامین و ساينسي علوم، ساينس څنګه فارغ یم، ساينسي علوم ما ډیر خوښ و، اوسم ډیر تعقیب کوم، ډیر وایم، ډیر مطالعه کوم.
د دې علاقه او شوق تر شا کوم څیلت خو نه و کنه هم داسې وختل دې زده کړې وکړي یا د سکم دلیل خو نه و چې تا دې دا واده راکړي چې من باید، لکه ځینې کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې چیرې دوی تعلیم وکړي خو وظیفه پیدا کولای شي اقتصاد سمېږي. ځینې کسان بیا په کورنۍ کې له ستونزو سره مخې وخت سنجونی کورنۍ دې ته تشویقي چې باید واده وکړي، یا کله کله فشار ور باندې راوړي چې باید واده وکړي، خو لکه په هغه وختونو کې به دوی ول یا ډیر کوشش به کوي چې زده کړې وکړي، ځان ته کړه کې چې اداقل دوی ته د خلاصونې ولار وي تعلیم به کوي. تاسو کوم دلیل خو نو چې تاسو دومره زده کړو ته تشویق کولای؟
که چېرته د زړه خبره وکړم، زه دایم زړه خبره کوم، تاسو چې هر څه وایئ په زړه وایم، تر اوسه پورې هم زه داسې هم آرام نه یم کېناستلې. ما هرې خوا ته لاس اچولی دی، زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګېزه چې ما ته دا کوي، دا هغه انګېزه ده چې ما نه پرېږدي زه شاته لاړه سم، که څه هم زه ځینې وختونه ناامیده سم د اوسني حالاتو شرایط له دې مشکلات ما باندې بیخي ډېر زیات سي. زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکړه، اوس هم ادامه ورکوم او جریان لري چې زه غواړم خپله وتوانېږم، په خپلو پښو ودرېږم، خپل مشکل په خپله حل کړم، بل چاته تر ډېره حده پورې لاس ور نه کړم، ځکه ځین ځین داسې مشکلات ډېر غټ مشکل ما په خپله حل کړې، حتی ما باندې هم کس خبر سوی نه دی. دا ټول نه دی درس او تعلیم او تحصیل له برکت، ځکه وایي کنه ویل کېږي پوهان وایي چې څوک چې تعلیم او تحصیل کوي څه زده وي هغه داسې دغه ته لار خپل رڼا وي، هغه سرچراغ وي رڼا وي. خو هغه کسان چې تعلیم او تحصیل نه وي کړی هغه ان هغه دغه تور شپه ښکاری، هغه په توش پکې څل د لسی، هغه که چیرې دی وادي مشکل سره مخامخ سره خپل مشکل خپل نه سل کولای، هغه مجبور دی بل چاته وای. یعنی کزه درته هم سیدا چې مثال وظیفه پیسې د دوه تر څنګه هغه ته مړ احمد نه دی ورکړی، سما ته ټول مدل من د چې زه خپل مشکل په خپل حال کما او دا هغه وخت کې چې انسان په هول تجربه ولري، تعلیم او تحصیل ولري.
د دغه انګیزه چې تاسو سره د چې باید خپل مشکل خپل حل کړي او د نورو ته د احتیاجي او محتاجینو سره اخلاص شي او خپل کار په خپل وکي، دا ډیر ډیر خدا او دا خدا چې یو پیغلا یو انجلی چې په دغه فکر او ذهنیت را لوی شي به په ټولنه کې مطمئنه مده ستونزه چې اوس موږ لرو دا بنوي په مالی لحاظ راته وایا آیا په مالی لحاظ باندې موږ دا فکر کوي چې باید مستقله اوسه خوان پیسو تا یا مثلا نو پیغم ورور پیسو تا پلار پیسو تا باید ډیر سړی ضرورت نه لري او د څومره ازادي وي خزي ته ورکوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکي
بله زه درته وایم انتر ډیر هدا پوری زه اوسم خپل کاروبار کوم دا د خپل لاس کټلې غډیر خواند کوي او که موږ وای کنه زه واړم فصیح خبرې وکم دا څه څه وایم چې غټلې مصرف قبول چې خپل لاس خپل څه غټلې که سیدا کار پیسې را کوي خاون یا ورور څنګه څنګه خدا خپل لاس د خپل ګټ دا ډیر خوندوري به احسان به مننه زه دې ته ډیر ترجیح ورکوم دا ما ته ډیر خوند راکوي چې زه خپل وګټم حلال وګټم او خپل وخورم ته ډیر هدا په چاته احتیاج نشم څومره چې واسم هم دم کوشش وکم هم خپل په شو باندې ودارې شم ډیر ترجیح ورکوم دې خبرې ته
د چ په ذکر په ډګر کې د کار په ډګر کې او د آیت په ډګر کې تاسو بریالي یاست کور کارونه په اړه تا وای تاسو ول چوا د مو کړی دا درس مرواش په اړه بل ګرسه د نو پختم د کور کارونه په اړه تا وای کور کارونه کوم تکړی کنه فزدا جانې
د خو داسې سوال دی
یا
ډیر
ځم کنه
ځواب بل کسمه په استباد سوال وای شاید وای درته رښتیا وای بله بالکل زه یو پنځه کلن زوی لرم الحمدلله د خدای شکر دی نو دغه مسولیت د کور چارې د بیرون چارې ټولې ما په غاړه دي تر ډیره هدا پورې کوشش کوم چې د کور کارونه کې هم پیاوړی واوسم بریالی واوسم مثال کا اشپزی وی پاکاری وی صفاکاری هر څه چې وی زه ډیر کوشش پکې کوم بله و
اشپزی کې د څه اشپزی کې د څه خزبه دي بریا اشپزی کې څه پخواله شي
بله اشپزی کې زه کله شتای منتو
منتر
ما ده خوشی غذا ده ډیر کوشش وکم چې مختلف ماډلونه زده کما او پخې کم او د ترڅنګ ترڅنګ قابل پلو او سپکی پلو د کی زه ډیر کوشش کوم
او ساسي د سیمي او ساسي د سیمي بیا ډیر مشهور خواړه کم یو دی کزابل یا کندار دوار د تم شو غلط خلک څه ډیر خوري څه ډیر پخوي علاوه د غوخه نه وایا
کلاس وایم علاوه د غوښنه څه وایم زابل ولایت کې مثال کدا د زون د طرف زون کې چې دی هغه د دوه ایز او سیمه ایز خواړه چې دی مشهور خواړه چې دی تاسو مثال التوري ورېجی په خول په ودونه کې ډیر وسر رواج سوی دی دی رحمت ورکوي د خوړو تر د سبو په خول خوړل دوته دی رحمت ورکوي او د سره سره هغه د دې سبو خانه غذا چې دوی دا غ شروع واد دی ډیر خلک خوشاوي
اتمن د پس شروع بوي
او د پس شروع ډیر خوشاله ډیر په مراسمو کې ودنه کی
تر کومه هدا چې ما د افغانستان د جنوب خلک کندهار او هلمند او زابل خلک کتلې دي عموما دوی غوخه ډیره خوري او بیا د پسغه غوخه بیا غوخه باندې نومې خای سپینه غوخه سره غوخه سپینه غوخه زه فکر کوم ماګه موږ ورته واز دا وایو چې پسکه بیا ډیره وي نسبت د غوانه نو دا ما کتلې دي هغه طرف خلک د غوخه سره ډیره علاقه لري د ودونو د رسم رواج پر راته وایا واد څنګه د پیسې په پنجلې باندې حالت څومره خستل کیږي ځوانان د ولورد ورکولو توان لري کني لري
زوم کې د موږ په طرف کې چې دی هغه تشټولو کم ترنه اول ور چې دی هغه پنځله کده پنځله کده دلته کچيري وکوندې فرض کړ کنه یو څوک دا شاسو واده کوي چې هغه بل چا پرېښی وي دوی واده سره کوي ته هغه یا کم تر نه ولور څلور لکه دی خو کچیر څوک واده شي دوی بس واده چې سره واده وکي پیغله سره واده وکي پنځه لکه ول لکه شپږ لکه اوسم هم دا ولور دی یالته نه جمهوریت کې په خواني وختونو کې په خواني نظام کې شو زونان شو کار ورته پیدا کېده کې سبو روزګار وو ته ډېر هدا پوری دی زړه شکوي واده ته ولورته جګل ورته کولای شي خو اوس متاسف نه ډېرې زونان موږ لور په اوس وخت کې همدا حکومت کې چې ډېرې زونان د همدې دی ولور دی نه دا کول خطر دی، پیسې نه لري، کاروبار روزګار خراب دی، داسې مجرد پاتې دی واده کول ته بیخ زړه نشته کوي، ځکه کاروبار نشته دی، د چې کوم وظیفه یې لرله هغه پرې بندې سوې، حتی دوی نسي کولی چې یو شخصي کاروبار ځانته، دوی دومره سرمایه نه لري چې ځانته شخصي کاروبار مثال پرانیسي. نو ولورونه په دغه طرفو کې موږ چې دی نسبت نورو طرفو ته جګ دي، لوړ دي.
تاسو ول چې باسواد انجنیر سره واده کول څنګه دی په افغانستان په جنوب کې دغه فرهنګ چې او باسواد انجنیر سره سړی واده وکي؟ ځکه کله کله دا سوي چې کله انجنیر باسواد شي، ذکر ډیری شي یا کار کوي له کوره بهر، یو ډول سړی ورنه یریږي، یا د دې په خاطر باندې چې هغه کورته پیسې راوړي، یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام د ډیره یا د نورو خلکو سره ناسته ولاړه ډیره د زړه نه کوي. جنوب کې بیا څنګه دا ارزښت ورکی با سواد انجلې د پکورنیو کې انګوري کې
بلې تر ډیره حدا پور فرق لري، فرق لري، داسې فرق لري. مثال چیرته د حلق فامیل خپل حلق سیوادار وي، هغه پور تکړه وي، دوی فامیل سیوادار وي، فرش کې کوزم کوي، یو بل استلاف فرق مې شر فکر وي، هغه تر ډیره حد پورې هم داسې کس وي، داسې انجلی سره واده کوي چې د دوی په شان وي، د دوی په شان مثال فرهنګ لري، تعلیم یې کړی یا تحصیل کړی فرض کړي، یا مغه سي د مثبت فکر خاوندان خاوند وي دا کس. خو زه بس په عمده شکل وایم، هغه فامیلونه چې حلق بې سواد وي، یا هغه یو بل داسې کسب کوي چې هغه مطلق مثال دی بې سواد، د سواد دایره وتلې وي، دغه پلار مور بې سواد وي، ان فرض کړه دغه کورنۍ کې داسې سوادار کس نه وي، هغوی په هیڅ وجه سوادار نجلې ته داسې چې هغه مثال په بیرون کې وظیفه لري، کال لري، غوښه نور تشخیص، حتی که چیرې زوایم که چیرته مفت هم ورکوي، خوشي هم ورکوي، دوی بیا هم دغه انجلۍ سره دی ته واده کول تسنل لري، او نور مخ ترازی کیږي، یعنی زونه وتشکوي، فرق لري. هغه فامیلونه چې خپل سواد لري، خپل حلق، هغه غواړي، غواړي سواد خپل خپل واچ، ځین سره فرق کوي، سوادار انجلی غواړي، زه خپل سوادار يم، زه غواړم د اولاد کنه انده مې روشانه سي، ما فامیل کورنۍ. خو هغه کسان چې وګړي تعلیم نه خوښوي، نه کوي، خو په دسترګو تعلیم تحصیل ته ګوري، په هیڅ واجه مخکې ته خپل خبرې کې اده که هڅه ډېر بد سی وای، په داس فامیلونو کې سی، په داس نجونو کې سی، په داس پلار مور کورنۍ کې چې ته وګوره، دا انجلې وزي بیرون ته مثال وظیفه کوي، تاسو کې تعلیم کې زړه نه ورته شو.
بیا د واده نور دودونه په اړه ته وایا، واده مو څنګه وي، څو ورځې وي، څومره مصرف کوي، د زوم کور بلور چنجلې کور اخلي، هغه پیسې ځان سره ساتي کنه، انجلې ته څه جزیه پکې اخلي، دا دودونه مو څنګه دي؟
دودونه ستدي په زابل ولایت کې مې کچيري دودونه خو مختلف دي، ځکه په زابل داسې ولایت ته مفرد جانه چې د مختلف او قشونه او قوم خلکو تر ازي پکې اوسېږي، او بیا هم که زابل تلک د زابل ولایت خپل غدو درته وایم، ولور خو غدې شپږ ولکه حبانی دی، ولور دی دا پیسې دا فرق لري، دودونه ستدي ټول پیسې اخیدین جلی تور کوي چې تلا واخلي، کور واخلي، مثال کور سیستم سره برابر کی. خو داسې پلرونه بیا ستدي چې په نیمایي ور کوي، نیمایي ځانته ګرځي فرض کړه، نیمایي مصرف کوي، او ځینې داسې هم فنونه هم ستدي چې هغه ټول ځانته ګرځي، ټول انجلۍ تور کوي. هي موږ دا خپل واده چې دی دا دی انجلۍ تقریبا درې ورځې او شپې دوام کوي، چې بله او چې وا ورته وایم ځان دې کړز شپې جلا وي، بیا نو دا سارت په خیر سره ورته ورته وای دا انجلۍ چې بیا خپل خاون کور د پلار کور او باسي، بیا نو په غش په چې کوم راس چې او باسي د خپل کور پلار، بیا نو په شپه د حلق په کور کې مراسم نیول کیږي، په دې سره بیا بسي اته جمعي ورته وای کڅنګ مو درېمه ورته وای، وای درېمه ده، بیا نو په مغه درېمه باندې راځي، ناوی مرزي راو باسي، ټول د کلی شتي را ټولېږي، خپلوان دوستان قربان، ناوی ته چا پیسې راوړي، چا کالي راوړي، چا تیل راوړي، بس خدای واس چا څه راوړي، امغه ته ناوی ته ډالې کوي. نو زموږ ودونه زاوې تقریبا دوه شپې او درې ورځې وخت دي،
او دا ټول مصارف به زوم ورکي،
فرق لري. دغه د ناوی په کور کې چې مول د نکړس په نیول کیږي، فرق لري. کورنۍ ځینې مصارف د پلار د خوا او ځینې د نیم د خاوند د خوا، خو تر ډیره حد پورې ډیر فوکس مصرف چې دی لکه وایم په 100% کې 80% ټول د زوم د خوا دي.
کدام راته وای چې د کندهار او زابل د خزي بخصوص د کندهار خزي چې دي په غاړو کې ډېر تکړه دي، ډېر ښې غاڼې کوي او ډېرې مشهورې دي کندارۍ غاړې ورته وایي. تاسې خپلم خیاطي کوئ زده مو ده، په دې راته وایي چې دغه غاړې څنګه کېږي او ساسې کاروبار په دې برخه کې څومره بریالی ده؟
رښتیا هم زابل ولایت هم دی، خو د کندهار ولایت ډېر پکې مشهور دی. خامک، دوزی، غاړې، د لاسي کارونه ډېر مهارت لرونکي ښځې مو لرو چې ډېر په لوړه سویه دوی دا کارونه کوي. که زه خپله د خپل ځان درته وایم، امام خامک دوزی زده ده، خو زه چې خیاطي بخش کې زه کار کوم، چې نو خیاطي بخشونه هم فرق لري. خامک دوزی ده، اوګان دوزی ده، چرمه دوزی ده، مهره دوزی ده، وندا عادي لباسونه دي. زما ډیر فوکس چې ده، زه خپل محفلي لباسونه ګنډم، محفلي کالي جوړوم. مثال فرض کا دا ورته کنه ماکسی چې جوړوي، یا زه چې کله دا ګنډ افغاني د پاره زه خپل کالي زه خپل په جوړو ماشين باندې، بیا په دې باندې دا موږ چې کوم کارونه پکو کومره دوزی کچرمه دځدا، بیا زه بل کس تور کوم. بیا دا هر کس خپل جلا بخش لري، هر کس خپل جلا ماهر کس لري. چا څوک کومره دوزی فرمایشو کې هغه پکې څوک وای چې نه زه چرمه دوزی کوم، هغه کسان جلا دي ټول هر خپل لاسي کار پکې، هر یو خپل کار او مسلک دی هر یو جلا.
او د د دغه پاره ته وایي ساسې د خپل کاروبار چې داونه مو وکړه، تاسو اوسم کار کوي، دام پم دی برخه کې ده ګټه شته؟
بلې، دا د خیاطي په بخش تاسو کوم سوال وکړي؟
و ام دا یادوم
زه خدای خداستې فردجانې دا په فرمایشات پورې تبته زه تقریبا ډېر حد پورې فرمایشات ډېر نه اخلم، په دې خاطر زما خپل روزمره چارې او زه دا چې زه آنلاین کارم کوم زما زیات دی. که چېرته موږ په ورځ کې ډېر فرمایش واخلم، مطلب د دې درآمد هم زیات دی، د ګټه عاید هم زیات دی. فرمایش پورې تبته تر نظر فرمایش نظر شته په کار کولو، مثال په کاکردګۍ پورې ارتباط لري. خو چون زه مصرفتونه ما کور او ژوند او شخصي کار او زه آنلاین کارونه هم کوم، آنلاین درس وایم یا داسې نور برنامه کې پروژه کې زه کار کوم، نو دا ډېر حد پورې خیاطي کوم، خو تاسو ډېر وخت تاسو خاص نه دی ورته ورکړی.
د افغان انجونې اوس په پانتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، په کورونو باندې ناستې دي. تاسو د خپل آنلاین کاروبار یادونه وکړه، په دې برخه کې که تاسو چاته مشوره ورکوئ یا کوم بخش کې که افغان انجونې کولی شي کار وکړي یا لارښوونه ورته لري، له تاسو اورم.
بلې، بالکل. چون زه خپل عکس هم چې ما مخکې حضوري شکل وظیفه کول، درسونه مې ویل، خو چې هر څه بند شول، امید مې د لاس ورنک، اوس مې د لاس نور کوم. یو بل څه ته مې فکر وکړ چې هغه همدا آنلاین کاروبار دی. زما مشوره ټولو خویندو ته، چې نورونه خوشي کړو، الحمدلله کاروبار پیدا کېږي. زه څه مخې نه نیول صاحب، خاص ډول خویندو ته همدا ده چې دوی همداسې څه وکړي، آنلاین کاروبار ته مخه کړي، زده کړې ته مخه کړي. همدا ورته مشوره ورکوم، چون زه خپله مخ قسم چې ما هر څه د لاسه ورکړه. زه فعلا آنلاین درس وایم، آنلاین پروګرام کې کار کوم، آنلاین شکل سره سوداګري کوم. حضوري شکل هم ستا دی، خو حضوري شکل ته ډېر حد پورې ما کار کول کم دی، ځکه په موږ باندې ته ډېر مثال محدودیتونه وضع کېږي. چې مثال داسې به نه کوي تاسو چې غزي باید محرم درسره یو موږ شی اخلو سودا کو، محرم غواړي اته ټیکسي کې ته ډېر حد پورې موږ ته نه پرېږدي. نو تر ډېره حد زما ډېر فوکس هم د آنلاین کاروبار باندې دی، چې ټول خویندې مثال همداسې قوي اراده ولري، مثبت فکر ولري، دوی د هر ورځ کار وکړي، کم کم کار دی وکړي، خو دوامداره کار دی وکړي. داسې نه چې د دوه ورځې کار وکړي چې زه دا خو ولا ونه سوز دانه کوم. زه دا وایم چې دوامداره کار کم کم تر هر څه ښه دی.
Yeah. ا